دا خلو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان څخه باندې شل سلنه خلک چې د هیواد نږدې 9.5 میلیونه نفوس جوړوي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداری ورکړی که د دغو بېوزلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي، په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمې بودیجې کولی شي هر میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ټکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله، بشري مرستې او کرنه ده، د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره دا بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، راځئ چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معناداره توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل، ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګري ملتونه وایي تر 2015 کاله پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګډې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې د دغو ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې لمې په خپرولو سره ویلي و د بلوڅو ازادي غوښتونکي ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. په لمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی و د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسله والې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغه ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنی پروژې پیل کړې. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیونو ډالرو د مالي ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برت کړی چې په کې د اوکراین په ختیځ کې له دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه په ټکو له دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی په نن سه‌شنبه خبریالانو ته وویل، د خاورې د ورکړې مسله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. لومړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپلو خاورو له یوې برخې تیرې شي. تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکی له دغې ناستې وړاندې ویل، روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب واورېدلی شئ. د ایمرجنسی په نوم یو نادولتي سازمان وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې روغتیایي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دا چې په کومو برخو کې او په کومو ولایتونو کې په ډېره کچه باندې خلک روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. دا محمد عثمان هغه افغان فوټبالر ماشوم چې په دې وروستي کې په ټولنیزو رسنیو کې وډیو خبره شو او لاغي وروسته مشهور او طالبانو ورته د لوب زمينه برابر کړې ده کیسې در سره شریکو دا چې دغه دولس کلن ماشوم د افغانستان د کوم ولایت اصلي اوسیدونکی دی او هیلې د راتلونکي لپاره څه دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې خپلوان او د کورنۍ غړي په خپل سر د طالبانو لخوا نیول کیږي او شکنجه کیږي دوی وایي دغه خپلوانو ته یې په محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزا ورکول کیږي په دې خلکو کیسې هم درته لرو نور مطالب هم شته ملتیا هم غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیالم ایمرجنسی نا دولتي سازمان وایي چې وخت د طالبانو له بیا رسیدو څلور کال وروسته د افغانستان روغتي نظام په ډیر سخت حالت کې دی د سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې د نړیوالو مرستو پرې کېدو او سیاسي بې ثباتۍ ته په پام د افغانستان د روغتي وضعیت د ښه کېدو هیله پیکه شوې ده په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري نورچوسیات د سنکا کړه په دې راپور کې
ایمرجنسی نا دولتي سازمان وایي د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې د بودیجې د کمښت او د کادرونو د نشټون له امله د دې هیواد روغتي سیستم د سقوط تر درشه رسیدلی دی د سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یو اس ای آی ډي د بودیجې د پرې کېدو او رسبلی ته د نړیوالې ټولنې د نه پام له امله د افغانستان د روغتي نظام د ښه کېدو تمه نشته ایمرجنسی زیاته کړې چې سوله په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا و نه د پایلو د ختمېدو په معنا او په ټوکو یې تاوتریخوالی او جرمونه د جګړې له پایلو څخه دي چې د جګړې له ختمېدو وروسته هم روان پاتې دي ډیرو وسلو په لیرې پرتو سیمو کې ښخ شوي ماینونو او بېوزلې دا وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی د دې سازمان په وینا د غلاو او بریدونو د کورنیو شخړې او د ډزو قربانیان د دوی د درملنې مرکزونو ته راوړل کیږي راپور وایي چې د ماین چاودنو چاړې وهلو ډزو او تروریستي بریدونو ټپیان لا هم د کابل د ایمرجنسی روغتون بیړنې څنګه ډکوي د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې ایمرجنسی د بیړنې خونې شاوخوا 50 سلنه ناروغان د جګړې قربانیان دي چې د ډزو چاودنو د ماین چاودنو او وسلوال تاوتریخوالي له امله ټپیان شوي دي راپور وایي په لښکرګاه کې شاوخوا 30 سلنه ناروغان د ټرافیکي پیښو او غیر جګړیزو پیښو له امله بستر کیږي او د پنچیر پانابه کې بي وسلي او د خوړو نام نه لامل شوی چې شل سلنه بستر شوی ماشومان په خوارځواکي اخته شي چې پر ودی او روغتیایي اوږدمهاله منفي اغېزې پرې باسي راپور زیاتوي چې پر روان میلادي کال کې د دوی جراحي څانګې ته راوړل شوي د ماین چاودونو 50 سلنه ټپیان ماشومان وو چې یوازې د لوبو پر مهال له ماینونو سره مخ شوي وو یو شمېر بې وسه کورنۍ وایي چې د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري د هرات یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو کال کېږي چې زما 12 کلن زوی ماین ټپي کړي ټول بدن یې سوری سوری شوی دومره کمزوری شوی چې شپه کې چغې وهي او ورځو کې ویده وي ډاکټر ته مو یو وړ دوا یې ورکړه خو موږ د هغې اخیستلو پیسې نه لرلې دولتي او شخصي روغتون ته مې یوړو یوازې د معایناتو یوه برخه یې وړیا وکړه نور یې وویل چې د دوا پیسې ورکړئ او په خپله یې واخلئ
د افغانستان لپاره د ایمرجنسی د پروګرام مشر د جان پانیک په راپور کې ویلي چې ډیری میندې د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته رسیږي یا د مخنیوي وړ ستونزې لري د زیږون پر مهال مړې کیږي هغه زیاته کړې چې ډیری امیندوارې ښځې د شدیدو خوراکي کمښتونو سره مخ دي چې پر امیندواري او زیږونې منفي اغېز کوي او ښځې اکثره وخت بلې ستونزې تر بیړني حالته پورې پټوي چې دا کار د ښځینه ډاکټر د نشتون د شرط له امله د درملنې په انتخاب کې ستونزې جوړوي راپور زیاتوي چې د ناسمې درملنې له امله هم اوږدمهاله ناروغۍ چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري او هم ناڅاپي ناروغۍ په ډیری مواردو کې د مالي ستونزو او د ترانسپورت د نشتوالي له کبله له پامه غورځول کیږي د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د دغه وزارت وایم شرافت زمانه دا کړې وه چې دوی د افغانستان روغتیایي وضعیت له پاشل کېدو ژغورلی دی د ایمرجنسی د جون میاشتې راپور کې راغلی چې 70 سلنه ډېر افغانان وړیا یا دایمي روغتي خدماتونو ته لاسرسي نه لري. دغه شان له هر 15 کسانو درې د درملنې لګښت نشي ورکولای او د لګښت برابرولو لپاره پور اخلي، یا خپل شتمني پلوري او له هر 4 کسانو یو یې بیا د مالي ستونزو له امله خپل جراحي ځنډوي یا لغوه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 4 کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس داګس په ولسمه یي وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د 4 کال پوره کېدو په تړاو په خپل وی پانه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالت د سغم حد ته رسیدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نشي په ټولنه کې د دې حالت د عادې کېدو وی رشته چې لامل یې ښځې په بشپړ ډول لامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغانو میرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او له هم له کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوه د 4 کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11 په خپل ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په 13 کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې 100 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله د ښځو پر ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړي. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډیری افغان ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلی چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% میرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلی چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 4 کاله پوره کېږي او په دې موده کې دغه ډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان میرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ څه اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري سره د دې موږ کومه ګناه مونږ ته معلومه نه واخ موږ نه دې تعلیم کولو حق واخیسته دا ډیره سخت وه.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای
خځې او مېرمنې دومره بي وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دی پوره. خو ک نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په 13 کلونو کې بدل نشول او نه د ښځو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه په وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه وادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په 4 کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیه نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټول ډګرونو نه حذف شوی دی او ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی، نور تخنیکی او ایدولوژي وحشي او افراطي تره شوی دی.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د غنوی راپور پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخي د خزو د حقونو د تامین خبره کړې. داسې مهال چې دوی په کور دننه لښپګم ټولګي پورته د نجونو